السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې درسي ساعت او د ازادي میلمه خو په لیدې سات په خبرونو کې وو د افغانانو یو ډله چې په جرمني کې د میشتې دوه لپاره منل شوې نن سیشن به له پاکستان څخه د جرمني پر لور روانه شوه د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور لمخې دال کله چې په جرمني کې نوې حکومت کار پیل کړی د افغانانو پنځم ډله چې جرمني ته لیږدول کیږي د دې اژانس د خبريال په وینا د افغانانو دغه یو لس کسیز ډله له اسلام آباد په یو مسافر روډون کې الوتکه کې لومړی استانبول او بیا د جرمني هانوور ښار ته لیږدول کیږي تر دې مخکې جرمني له خطر سره مخ دي افغانانو څلور نور ډلې په ورته الوتنو کې هغه هوا ته لیږدول وی خو د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ورته پناه ورکړي او ورسره د منل کېدو ژمنه شوی تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي د روانې میاشتې په پیل کې د جرمني حکومت ځینو افغانانو ته لیکونه واستول چې دوی جرمني ته د کډوالۍ له پلان څخه خلاص اخلي نو مالی ملاتړ به وکړي هغه اقدام چې ډیری د افغانانو پر سخت انتقاد وکړ د هند صدر اعظم نریندرا مودی وای په نیو ډیلی کې د موټر بم چاودنې عاملین به عدالت ته راکاږي د هند د پریس ټرست خبري اژانس راپور لمخې په نیو ډیلی کې تیر ماښام په یو موټر بم چاودنې کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی خو دغه شمېر تر اوسه رسمه نه ده تایید شوې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه نور ټپیان دي پیښه تیر ماښام د سری کلایا ریډ فورت ته نږدې له ګڼه ګوڼې ډکې سیمه کې شوې ده د راپورونو له مخې یو هونډای موټر کې چاودنه شوې او شاوخوا موټرو او خلکو ته زیان اړولی دی هندي چارواکي وایي د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي په عراق کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي دا له 2003 کال راهیسې چې د صدام حسین رژیم پر ضد شپږم وار پارلماني ټاکنې دي خلک له څه باندې 1200 کاندیدانو څخه د پارلمان د 329 څوکیو لپاره وکیلان ټاکي شاوخوا یو 21 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دا اندېښنې هم شته چې ښایي آن د 2020 کال تر ټاکنو هم دا وار کم خلک په د انتخاباتو کې ګډون وکړي د راپورونو په بنسټ دا ټاکنې چې ښایي د لویو ګوندونو په ګټه وي اصلي سیالې پکې د پخواني صدر اعظم نوري المالکي او اوسني صدر اعظم محمد شیا السوداني ترمنځ ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بي بي سي ته خبرداري ورکړ چې د حیثیت عادی لپاره د بي بي سي پر ضد $1 میلیارډ د غرامت داوا کوي بي بي سي تورنه شوې چې د 2021 کال په جنوري کې په کانګرس ماڼۍ د خلکو د ورننوتلو تر پیښې مخکې د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرې ناسمې ایډت شوې دي د ترامپ وکیلانو بي بي سي ته ترجمې پورې وخت ورکړی چې د ایډت شوي کلیپ په شمول خپور مستند لرې کړي بخنه وغواړي او ولسمشر ته د رسېدلي حیثیت تاوان د تاوان په خاطر مناسب غرامت ورکړي د دې لانجې په تړاو د بي بي سي عمومي رئیس او د خپرونو مشر پرون استعفا ورکړه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو زکونکو ته هیله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست ګرانو زکونکو تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځلسم لوست شرح خلاص ویم او هیله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي ګرانو زکونکو زموږ او تاسو نن نه یوه درسي موضوع ده انتقالی فلزات چې د یو سلو د شپې تم صفې خپل تر یو سل آتش پیته دي صفې پورې به دوام ولري ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي اصلي ګروپ عناصر وه په همدې ترتیب د هغوی ځانګړتیا وه چې کلسیم و د کلسیم مهم مرکبات و المونیم و د المونیم مهم مرکبات و تعاملات یې وه په همدې ترتیب راځو موږ او تاسو نن ورځ انتقالي فلزات وایو چې خپله انتقالي فلزات چې دي د هغه عنصرونه یا هم هغه فلزات دي چې د هغوی خپله د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کښې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ډکېدو په بهیر کښې رامنځته کیږي او بل انتقالي فلزات چې دي ګرانو زده کوونکو خپله پام دې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو ترمنځ قرار لري چې تقریبا آتش پیته عنصرونه چې څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي او د هغوی د دې فرعي سویه اوربیتالونه او اته ویشت نور عنصرونه یې د جدول په چکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي او د هغوی د دې فرعي سویه اوربیتالونه چې دي هغوی بیا اته ویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په شکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویه اوربیتالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کښې دي او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادېږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادېږي او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې په ډي بلاک کښې وجود لري او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کښې وجود لري. دا دوه نوه عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوې برخې وې. راځو ګرانو زده کوونکو اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو د دوی د همدې اساس کومه دي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریودونو په برخه کښې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنې په منځني ګروپ پورې چې شي کېږي لنډېږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کېږي او بیا کرار چې شي کېږي اوږدېږي او د دوی د اینزیشن انرژي چې ده یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه د پی بلاک څخه یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده او د اس بلاک څخه بیا څه شي ده کمه ده او د انتقالي عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه تغیر موندونکې او غیر منظم ده او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی چې خپله په انتقالي عناصرو کښې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دي، یعنې د دوی هغه د دي مدارونه چې دي د دغو انرژیو په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو دي مدار څخه هم کېدای سي چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه څه شي اختیار کړي او که چیرې بیا د پیریود په برخه کښې وګورو د دې بلاک عناصر چې دي هغوی د کیڼې خوا څخه وښي خوا ته د دوی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطېږي او زیاتېږي خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو څه شي کېږي کمیږي. او بل ګران زده کوونکو یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ده چې موږ او تاسو ویل د انتقالي عناصرو یا د دې بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونو ته ډېر دی او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې ده د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د ډي بلاک د عناصرو ده هغوی چې دي نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغوی خپل فلزات دي فلزي خاصیت درلودونکي دي ډېر کلک دي او انتقالي فلزات چې دي د برېښنا او د تودوخې یو ښه تېرونکي دي. اوس لکه موږ او تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دي ډېر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تېرونکي هم دي او په همدې ترتیب یعنې حادي جسمونه بلل کېږي. او بل ګران زده کوونکو یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي دي چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکي نظر اس او پی بلاکونو ته څه شي ده ډېر لوړ ده او ځکه چې دوی قوي او فلزي اړیکې په درلودلو سره یو بغیر د چیر څخه بغیر د سیماب څخه چې هغه پکښې استثنا او کډمیم څخه چې د دوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي ډېر ټیټې دي نور د ټولو د ډي بلاک د عناصرو د فلزاتو د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکي لوړ دي. اووم هم د ستندر ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتانشیل دي چې د دې عناصرو یا د ډي بلاک د عناصرو ریډکشن پوتانشیل چې ده هغه منفي ده پرته د مسو څخه چې هغه مثبت ده نور د ټولو ده منفی ده او بل دوی چې دی انتقالی فلزات یا د بلا عناصر چې دی هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي همیشه انتقالی عناصر چې دی د خنثی مالیکولونو چې خنثی مالیکولونه لکه هایدروجن او امونیا او کاربن مونوکساید او نایتروجن مونوکساید او داسې نور چې دوی د او پاندې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین او فلورین او سیانایت سره یو ځای کولای سي چې کمپلیکس مرکبات ترې جوړ سي یا هم لاسته راوړل سي. یو هم مهم خاصیت ګرانو زده کوونکو هغه کتلیستي خاصیت دی چې خپل ځینې انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغوی مرکبونه چې دي خپل کتلیستي خاصیت لري. هغه لکه مثال لکه نیکل، نیکل خپل یو کتلیستي خاصیت لري، وینادیم د خپل یو کتلیستي خاصیت لري، او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت دی. د دې بلاک د ګرانو زده کوونکو چې مکناتیسی خاصیت دی ځینې انتقالي عناصر چې دي خپل ځان مکناتیسی خاصیت شي، رنګای نونه جوړوي انتقالي فلزات او داسې نور نور. دا هم هغه مهم خواص و د انتقالي فلزاتو ده، یا هم د انتقالي عناصر یا د دې بلاک. ګرانو زده کوونکو اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادیږي، چې اوسپنه خپله د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نور ته ډیر چش کیږي، کارول کیږي، یعنی کارونه او استعمال یې ډیر زیات ده. خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر دی چې خپل المونیم ده، چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په کشر کې دا زیاته فیصدی سرچش کیږي، موندل کیږي چې 3.5% د ځمکې په کشر کې خپل برخه لري، یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه سوې ده. بل ګرانو زده کوونکو مراد تاسو د اوسپنې مشهور کاني ډبرې لرو چې عبارت هیماتایتیت، منګنایتیت دی، د پایرایت څخه مهم دی. هغه مهم مشهورې کاني ډبرې دي. او یو هم مراد تاسو د اوسپنې سلفاید ده چې خپله د پیریډ ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادیږي، ځکه د ځلا او د رنګ د کبله سرو زرو ته ورته دي، او خپله د پیریډ څخه یو اوسپنه لاسته نه راوړل کیږي. خو هیماتایت او منګنایت چې دی په لوړو کورو او د هاک د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاده هوا کې کېدای شي چې شي ارجاع سي، او په پایله کې کېدای شي چې د چونې له ډبرو څخه کلسیم اکساید هم چش سي ترې لاسته راوړل سي. نزدو ګرانو زده کوونکو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه څه ډول لاسته راوړل کېږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي، ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو، د دې لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نورو عنصرونو سره یو ځای دوی په ترکیب ډول ترکیبیږي، لکه د زنګ ضد فولاد چې د خپل 2.5% اوسپنه په کښې کې او 9% کرومیام او 9% نیکل وجود لري. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په همدې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو هغه په لاس راوړلی شو. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ، موږ او تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کیږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي، او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چیرې بېرته همدې مرکب ته موږ او تاسو څه شی ورکړو، د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکړو، په نتیجه کې 3 اټومه فیرس اکساید په لاس راکوي، کاربون ډای اکساید، او په نتیجه کې بالاخره موږ او تاسو وینو چې په دې طریقې سره که چیرې فیرس اکساید او مونو اکساید ترمنځ بیا دوی څه شي تجزیه سي په آخر کې، یا هم په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې اوسپنه په دې ترتیب سره لاسته راله. ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه مس یا کپر ده، چې سمبول سی یو ده، چې موږ او تاسو وایو مس یا کپر چې د خپله د لږ کیمیاوي فعالیت په درلودلو سره د ځینو نورو ډبرو له پاسه په ازاده باندې موندل کیږي، خو د ځمکې د کورې د مسو یوه لویه برخه چې ده هغه خپله د سلفایدونو په بڼه شتون لري، او د هغوی کاني ډبرې چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پیریډ په نوم سره یادیږي، او د شګو د مینځلو په طریقه کښې بیا له ډبرو څخه جلا کیږي. دا چې خپل د میسلرون کې کانی د بری چې هغه ټوټه ټوټه او په پودر باندې تبدیلوي. ورسته بیا هغه په مایاتو د لامبو په حالت کې کېدای شي چې ګډ ووسی تر څو میس چې د خپل د کانی د بور څخه جلا سي او په دې مخلوط کې لږ څه هم غوړي هم کچیری ورزیات کړل سي بیا د دې مخلوط د منځ تللو لپاره دوی چې د هوا ته تیریږي او کانی یا هم تیږي چې د هغه خپله په لامبو وهونکي بڼه د په پورتنۍ برخه کښې د درندې تیږې او د خاورې د لوښې په لاندنۍ برخه کښې چشکېږي ښکته راځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنیو سوریو څخه کېدای شي چې د باندې ووځي. نو په همدې طریقه سره موږ او تاسو دلته خالص ډول سره کولی شو چې مس لاسته راوړو او د مسو د خالصو کانو تیږو څخه په پورتني ډول کېدای شي چې په دوو میتودونو لاسته راوړل سي. داسې چې یو له بل څخه کېدای شي چې یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو درومتالوجي په نوم سره کېدای شي چې موږ او تاسو شکو په خالص ډول سره لاسته راوړو. نو په لومړۍ طریقه چې موږ او تاسو ویله په هغوی کښې په دې صورت کښې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کښې خپرېږي او د ځمکې په کوره کښې د ژوندیو او د اوسېدلو محیط ته له خطرونو څخه کېدای سي ډکې پایلې چش کړي رامنځته کړي. او په دوهمه طریقه کښې بیا د هایدرومترالوژي په دویم پړاو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د مسو سلفایډ چې دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې مس ترې لاسته راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم چش کېږي ورڅخه لاسته راځي چې د الکترولیس په دې طریقه کښې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کښې چش سي په لاس راوړل سي یا هم لاسته راسي چې د برېښنا تېرونکي دي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې یا هم په دې معادله کښې وینئ چې دلته موږ او تاسو د مسو فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي د مسو سلفایډ په لاس راکي او دا په نتیجه کښې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید حاصلېږي. موږ او تاسو ویله په دوامه یا هم هایدرومترالوجي کښې موږ او تاسو ویل چې د مسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کېږي او په نتیجه کښې مس په لاس راکوي او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي. دا هم ګرانو زده کوونکو د مسو تعاملات د تیزاب سره که چیرې مس د ایچ سی ایل یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي د مسو کلوراید په لاس راکوي اوبه په لاس راکوي او که چیرې مس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن ترې ازادېږي او که چیرې مس خپله بېرته واخیستل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ او تاسو وینو دلته د مسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه او سلفر ډای اکساید ترې چشکېږي لاسته راځي. راځو ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزاتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره یادېږي سمبول یې په سی آر سره ښودل کېږي. دا چې د ژم فرعي ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژیړ او روښانه رنګ درلودونکي دي او د تخریبېدلو په مقابل کې خپله د ځانه مقاومت ښیي. د دې عنصر زیاتې کاني ډبرې د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمېرل کېږي او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت کښې چش کېږي داسې ترسره کېږي. موږ او تاسو کولی شو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاسته راوړو. دا هم د کرومیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست دې برخه کښې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډي بلاک عنصرونو شمېر څو دي. دوهم سوال کوم عنصرونه په انتقالي عناصرو پورې مربوطېږي بي ګروپ لنتنایدونه اوکتنایدونه هیڅ یو. درېیم سوال چې وروستی سوال دی کروم په کوم ګروپ کښې موقعیت لري اے اول اصلي ګروپ دوهم اصلي ګروپ شپږم فرعي ګروپ او که شپږم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته د دولسم ټولګۍ کیمیا مضمون پنځلسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه، چې د 168 صفحې څخه پیل تر 128 صفحې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی، 15 لوست، 12 ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه چې خپله عضوي مرکبات وه، د هغوی مهم مرکبونه وو، فزیکي خواصونه وه، کیمیاوي خواصونه وه، البته الدهایدونه وو، کیتونونه وه. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای سو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي، چې خپله موږ او تاسو کولای سو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستي وه. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکي کښې خپله عضوي تیزابونه پېژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کوم دي، د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پېژنو. څه شی پېژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ، چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهم خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ، د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي، چې زیاتره یې په دې بڼه COOH په بڼه لیکل کېږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای سو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي، چې مختلف شکلونه جوړولی سي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو، موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی سو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو، چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوند تیزابو د سرچینو له لانتنې یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنی د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیکا سید، چې خپله د میژې یا هم د فارمیکا د لانتنې کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید ده، چې خپله د سرکې د لانتنې کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوې ده. یعنی په همدې ترتیب سره د هغوی د همدې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولي نومونه چې دي د هغوی د اړوند تیزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای سو چې ترتیب کړو. یعنی که چیرې په یو داسې تیزاب وکړي چې خپله بېلابېل معاوضې ولري، په هغه صورت کې بیا کولای سو چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې په اړیکې کې اوسي، له همدې کبله د یونانی ژبې په تورو یعنی الفا، بیتا، ګاما، دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای سي چې چیشي وښودل سي. نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بېلګې په توګه چې پر ګاما باندې ګاما پر کاربون باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو چیش سوی ده، یو مرکب یې یعنی یو عضوي تیزاب یې چیش کړی ده، په لاس را کړې ده. او که چیرې د آیپک په طریقه سره بیا ګرانو زده کوونکو وګورو، د آیپک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپله لومړی د آیپک په طریقه کښې یو زنځیر انتخابېږي، د کاربوکسیل ګروپ لرونکي وي، او بیا وروسته هغه ټاکلي او موندل سوي نمبر وهنه کېږي، شماره ګذاري کېږي. د شماره ګذاري څخه وروسته نمبر وهل خپله د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلېږي، چې په دې ترتیب سره لومړی به د معاویزه نوم اخیستل کېږي، او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسیل لرونکي اور زنځیر نوم ولیکل سي، او اړوند هایدروکاربون، الکان، الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه وروستۍ توری چې ده د ای توری هغه به په او آی کلمه یا وروستاری باندې چیش سي تاویسی او خپل د اسید کلمه به په اخیر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو زنځیر مو انتخاب کړ، بیا په دې ترتیب سره شماره ګذاري مو پیل کړل. شماره ګذاري مو د هغه کاربن څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پورته نږدې وي، او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربن یادونه وکړه چې معاویزه ورباندې وصل شوی وي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. که چیرې په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو، په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته دوګونی اړیکه ده. په همدې اساس باندې ورزنځیر انتخاب شوی دی. د ورزنځیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره ګذاري، او د شماره ګذاري څخه وروسته وایو چې په دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید، یعنی په پای کې مو د اسید کلمه څه کړه؟ ذکر کړه. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبوه هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي، یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي، او په همدې اساس د مشبوه هایدروکاربونونو د یو قیمته تیزاب وو، او د هغوی د کاربونونو شمیر یې که چیرې له څلورو څخه تر نهو پورې وي د کاربونو شمیر، نو دوی د چې دي د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو له همدې کبله دا چې خپل مصنوعي کوچ او شیریني خپل په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي، نو نوموړي تیزابونه هم په هغوی کې څه کېږي ور زیاتېږي. او که چیرې د مشبوع هایدروکاربونونو تیزابونه خپل د هغوی د لسو څخه زیات کاربونونو اټومونه درلودونکي اوسي، بیا دوی چې دي بې بویه دي، یعنی هغه تیزابونه چې بیا بېرته د څوارلس څخه تر دوه ویشت پورې د هغوی د کاربونونو اټومونه زیاتېږي، بیا دوی چې دي په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري، نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړیو کې څه کېږي موندل کېږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو له همدې کبله چې خپله یو د شحمي تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولی سو. د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو څرنګه چې موږ او تاسو وایي، د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کښې دوه هایدروجني اړیکې هم شتون لري. نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپله د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان، او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. راځو بل ګران زده کوونکو، د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کښې هم یو هم د عضوي تیزابو د کیمیاوي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي خپله له فعاله فلزاتو سره تعامل کولی سي، او په پایله کښې یا هم په نتیجه کښې مالګه جوړېږي، او هایدروجن څه کېږي جلا کېږي یا هم ازادېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چش کوي تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی څخه په همدې ترتیب سره مالګې راځي، فلزي مالګې دي، او هایدروجنو څخه چش کېږي ازادېږي. چې دلته موږ او تاسو دغه مرکب کاربوکسیلیک اسید په نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم چش کولی سو یادولی سو. او بل په همدې ترتیب سره په لاندې ډول سره په همدې مثال کښې هغه فورمول ده، او دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې فارمیک اسید سوډیم هایدرو اکسایډ یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چش کېږي لاسته راځي، او هایدروجن ورڅخه ازادېږي. بل عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملات چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلیو سره تعامل کوي، او په پایله کښې موږ او تاسو ته مالګه اوبه چش کوي په لاس راکوي. چې دا ډول عضوي تیزابونه خپل ضعیف دي، نو د مالګې او په اوبو محلول کې دوی څه کوي الکوي خواص د ځانه څخه ښیي، نو ځکه دوی په اوبو کښې هایدرولیز کېږي. چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزابو او قوي الکلي موږ او تاسو څه کوي په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ. موږ او تاسو وینو چې دلته خپله یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده، کله چې دوی هایدرولیز سي د دې ترتیب سره خپله د باریم هایدروکساید الکلي په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو یو اسید، او بل هم څه شته د الکلي ده، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ورته دې ترتیب سره خپله یو او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د باریم اوکسالید یو مرکب څه کېږي، او په نتیجه کښې اوبه ورڅخه لاسته راځي. ولګران زکون کو تاسو وینې دلته د کاربن او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزاب تعاملات دي. که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي، نو د هغوی د پاتې شونې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینې د اسایل ګروپ ای په نوم سره یادیږي او د کاربوکسیل ګروپ سره څخه خپله د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپله د بیلابیلو ګروپونو د منځ راتلولو لامل. ازو ګرانو زده کوونکو، د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو. که څه هم کچیرې وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو لومړی د لومړني الکول د اکسیدیشن څخه کولای شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. کچیرې لومړني الکولونه خپل اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي، نو دوی الدیهاید او دې ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپل عضوي تیزابونه چې کیږي لاسته راځي. چې په داسې ډول تعاملات کښې موږ او تاسو وینو چې د تیزابو محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دوی چش کېږي اکسیدایز کېږي، چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کېږي. لکه څومره چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، پرایمري الکول یا لومړنی الکول د په همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیس په موجودیت کښې موږ او تاسو ته په الدیهاید او الدیهاید بیا وروسته کیدای سي په کاربوکسیلیک اسید باندې چش سي او په همدې ترتیب سره په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې خپله الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمري الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اکساید او په همدې ترتیب سره د کتلیس په موجودیت کښې موږ او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چش کوي په لاس را کوي. راځو ګرانو زده کوونکو، د الکیلونو له اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایي. یعنی موږ او تاسو وویله چې په دوه طریقو سره، یو خپله د لرني الکولو د اکسیدیشن څخه، بل هم د الکیلونو له اکسیدیشن څخه کولی شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلونو له اکسیدیشن څخه که چیرې الکیلونه خپله د پوتاشیم منګنی اکساید له الکلیو تود محلول سره یو ځای کړل سي، د هغوی له اکسیدیشن عامل تر سره کېږي. د هغوی تر منځ چې دغه الکیلونو زنځیر خپله د جوړه اړیکو په برخه کښې پرې کېږي او په پایله کښې خپله د عضوي تیزابو دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید ورڅخه چش سو لاسته راوړل سو. یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه، ده چې د مالیکولي فرمول د اسیتیک اسید، اگزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمي تیزابونه همدې ترتیب سره فارمیتیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید، چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته، چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. تاسو ته هیله کېږي چې دا سوالونو ته درست ځوابونه ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي دوست پرې ښې چارې ولري.
درسي ساعت
له شنبې تر چهار شنبې د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوه نه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادۍ راډیو خپرېږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کېږي. اورېدل یې مه هېروئ.
د ازادۍ میلمه،
د ازادۍ میلمه د خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزې ورکوي. د جنید شریف ادبي جایزې له 2022 میلادي کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کېږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې ښځینه او یوه نارینه شاعر ته هر یوه ته $500 او نورو غوره شعرونو ته د $300 جایزې ورکوي. په نارینهوو کې لومړۍ جایزه سږ کال فرید قربان او په ښځو کې دا جایزه عقلې اسد وګټله. نوري جایزې بیا مجدې باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته، او یوه تشویقي جایزه سرا سایس ته ورکړل شوه. د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې د 2015 کال د نارینهوو د لومړۍ جایزې له ګټونکي فرید قربان سره خبرې شوي. فرید قربان په پیل کې خپل ځان راپیژني.
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت وسیدون کای ما او دلته پنای کله شیدا یا د خوست تنای ولسوالۍ اړوند نری دی کله ورته وای او لکه مرغه نری دی کله کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دی نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې کاروان سیب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز کې اوسېږم خوست شرلیت پانتون کې ما ادبیات لوستې دي او بیا په مختلفو دلته پانتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې شپږ دېرش کاله عمر لرم.
قربان صاحب بلتیا مو له شعر سره لڅه وخت نه و د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوي دي. ستاسو په مسله کې هم همدا کیسه و او که ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی؟
دا زه تکل صاحب زه فکر کوم دغه د شعر لیکلو دغه وړتیا یا ځانګړتیا چې دا خو د سړي د په طبیعت او فطرت کې وي د وړوکوالي نه خو دا بیا ورسته مثلا دغه صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډېر وړوکوم هغه وخت تقریبا چې لس کلن به ومه لیکل مې نه شول کولای. زه پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ اوسېدا نو کله کله به مې چې دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اورېدې هڅه به مې کوله چې همداسې یو شی جوړ کړم. اوسم هغه وخت به ما دغه املام نه شولی کلی لوستل مې سم نه شول کولای خو بیا به هم هغه د کلي جومات ته تلم یو څه لیکل مې کولای شول. اوسم راته یادېږي چې هماغه د سندرغاړو د سندرو غوندې به مې یو شی لیکل. بیا وروسته چې دلته راغلم د 2001-2 کال وطن ته چې راغلو نو دلته بیا ښوونځي ته ورغلم او څه لویو مومه چې ښوونځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه. کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې و یو څه د هغه د شعر سره مې علاقه وه. نو وروسته بیا په دې لیکلو یې متوانېدم چې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ. بېخي زیاتې مشاعرې ملګرو سره مو بهیرونه جوړ کړل ادبي غونډې به مو کولې مشاعرې به وې کره کتنې به وې. زه فکر کوم دې شیانو بیا یو څه ډېر تاثیر وکړ چې هغه زه یې عملاً هغه شعر لیکلو ته وهڅولم.
په یاد مو دي چې لومړني شعرونه مو په څو کلنۍ کې لیکلي دي؟
زه فکر کوم دغه دولس کلن دیارلس کلن به ومه چې هغه لومړني شعرونه مې لیکل. خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته وویل هغه کتابي مطالعه مې نه وه کړې د شعرونو او هلته چې موږ اوسېدو پاکستان کې هلته هغه هم نه وه. دا د ملګرو شاعرانو سره هم زما اړیکه نه وه. زما عمر هم یو څه کم و نو په اصطلاح داسې ډېر هغه شعر خو م نه شي سړی ورته ویلی خو هماغه د سندرغاړو روبایې به مو چې اورېدې چاربایتې به مو چې اورېدې او ځینې سپې به مو خپل ځان نه جوړولې. نو تقریبا زه فکر کوم دغه دیارلس کلن دولس کلن به ومه چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل.
هغه شعرونه مو ساتلي دي که مو لرې غورځولي؟
نه هغه خو مې نه دي ساتلي. اوس به هغه دا وه تکل صاحب چې هغه وخت ما دغه لیکل هم سم نه اوس دا هغه ډول چې اوس یې ملا لیکم نه و مې زده او بل په دې هم ډېر نه پوهېدم چې شعرونه باید سړی وساتي دا به بیا کتاب وي بیا به یې خلک اوري. نو بس همداسې یو شوق و یو ذوق و هغه به مې خپل پاله مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چې همزولي مې و دوی سره به مې دغه شعرونه زمزمه کول. یو نیمې را په یاد دی داسې خو لیکلې لکه ډېر منظم مې نه دي را ساتلي.
راته وی وایي هماغه مو چې په یاد دي که غواړئ راته وی وایاست.
زه فکر کوم دلته چې لومړنی شعر د دلته راډیو کې به مشاعره کې ده چې وطلم به د هغه وخت یو شعر راته یادی. اوس هم کله کله ملګري یادوي داسې یو شعر و چې نه پوهېږم د څڼو خلک دي د ډول خلک دي پښتانه ښه پوره په ټول خلک دي او موږ د خپلو د ماحول خلک یو ښکلي زموږ د ماحول خلک دي. نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني پیسونه به یا به هغه د لومړنی وخت شاعري.
ډېر ښه. مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وي چې بیا وروسته په خبرو راځي وروسته شعر وایي وروسته یې لیکي. ستاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته او له ماشومتوبه وي هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پوهېږي په تصویر پوهېږي او آهنګین ذهن لري داسې یو شخصیت دی او که فکر کوي چې نه شاعر دی پوره؟
نه زه داسې خپله زه فکر کوم تکر صاحب هر انسان چې دی دا تر یو څه اندازې دغه شاعرانه طبه لري هغه شاعرانه ذوق لري. هر انسان چې دی دا عواطف لري احساسات لري په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کېږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنگینې شېبې ډېرې د درد او غم شېبې په اصطلاح تجربه کوي. نو اول خو سړی شاعر وي، یوازې مثلا هغه شاعر یې په باطن کې وي، دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي، دغه د شعر چوکاټونه زده کړي، دغه اوزان زده کړي، د شعر په باریکیو پوه شي. خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان که دوی سره سړی مخ کېږي، د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري، ځینې داسې خبرې ترې اوري، ځینې داسې متلونه ټوکې چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري، هغه په اصطلاح شعر په کې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي، زموږ ډېر دغه کلي کې چې حتی ماشومان خبرې کوي، د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي. بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاده د کاپي او ردیف چې موږ ورته وایو، دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غوندې، خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي، خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پې غالب وي چې دې ته یې مجبورۍ چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته یې ووایي، او ځینې نور له بده مرغه هم داسې پټ پاتې کېږي. زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې په هره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي، هماغه خلک چې له منځه ځي، پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي، له دوی سره دغه شعرونه، دغه شاعرانه خبرې، دغه خیالونه، دا تخیلات هم ورسره خاورې کېږي. نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي. بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست، بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ، خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست.
مسترګو تکل صاحب، بس دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم، لومړی به د شعر ووایم زه، او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته، په دې لکه ستاسو خوښ شي. دا غزل یو څه اوږدی، که کېدای یو اته بایته دی، نو دا ټول به ووایم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
خوښ د خپل بربادۍ لا پانجام شو، خوښ د خپل بربادۍ لا پانجام شو، بې خودي راغله وروستي څاڅکي د جام شو، او لطف بسوی د بے نیاز خپل نورا، دا هم بویا غنیمت چې بد پام شو، مینا سرنګ تکمیل د خپل اعجاز شو، مینا سرنګ تکمیل د خپل اعجاز شو، مکتبور ورس تر بل پکې خام شو، تا د ناز خواږه مراغل تصور تا، د خوبو غوندې خواره په درو بام شو، دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي، دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي، څه تکرار تکرار په نه بیه نیلام شو، او ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم، ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم، نور په عشق کې د ورکو په مقام شو، او ترا نغلی چې مو اوخ کې در پیرزو وای، اخر خپل بدکالی ته په سلام شو، چا د نوم واخیست محفل کې دن قامتې، چا د نوم واخیست محفل کې دن قامتې، بی اختیار له ناستینه په قیام شو، او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو، څه ځای ناستې د منصور څه د خیام شو، او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل، لکه واورې ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیره زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړي وو. تاسو سکال په 1940 کال کې د جنایت لومړۍ جایزه وګټله. د دې جایزې په باب لنډ راته ووایاست، او بیا د هم ورسره ووایاست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکل صاحب، دغه د جنایت بنسټ په اړه خو زه ډېر پوهېدم مخکې، ځکه دغه دا څو کاله دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې. نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ورولېږل، طبیعي ده چې اوته معلومات سړي نور هم کېږي، او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي، خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدم چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی، د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده، او بیا په دې مې هم سر خلاص و، هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یو واجم دا و چې ما په ورستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبرو م چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلیږل کېږي اخمن یې زموږ استادان مشران ګوري، نو ما وی دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه.
قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سائل ته ول هغه نه مخکې کال باندې پیر محمد کاروان ته وه، او سکال لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
دومره زه پوهېدم، خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه خاص پښتو کې پښتو ادبیاتو کې، دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي، ډېر د قدر وړ کار بریښي. ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډانې وي، دوی په دې اړه چې دغه د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي، زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصلات رهي کېږي، دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي. امریکا کې مختلف بنسټونه دي، مختلف خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي، خو پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران لدې هم خپل ځانونه واړي. لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې زه په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم او دا راته معلومه وه چې حتمن دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري، نو اوس هغه ډاډ چې دی ما ته یو څه حاصل شو. نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی، دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده، دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله؟
تکل سے ما خود سو شیرونا دے جائزے دے پارا کاندید کڑی وو ور لگلی میں وو دوی درے شیرونا غوختل، نو درے شیرونا وو دا فکر کاؤ ما لکتا سو یو شیر پکی دامو چی دا ما مخ کے اوری دن کو تا وو وو آیا دا شیرم پکی وو او دو نور غزل وو، نو طول درے غزل میں ور لگلی وو دو نور دی او یو پکی دا وو.
مننه. استاسو قربان صاحب شاعری ډیره په کومو فرمونو کې ده؟ ډیر په کلاسیکو یا زړو فرمونو کې شاعری کوي او که په نویو قلبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه فکر کوم دا د پښتو د شاعرۍ سره د غزل قلب چې دا یا ژانر چې دا ډیر سره خوړلای دی، یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډولم چې په غزل کې ډېره شاعري شوې ده، د خوشحال نارانی ولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومند شاعر او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده. نو زمام ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي، او کله چې غزل لیکمه یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کېږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح ښه کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره د په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې مختشو یو ډېر غزل مو لوستلی دی، نو طبیعي ده دلته چې هر څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما هم غزل ډېر لیکلی دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډېر لیکلي.
ډېر مو لیکلي که مو ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه، نظمونه هم پکې شته، یو څه آزاد شعرونه هم پکې دي، خو غزل پکې ډېر دي. تاسو خو مثلا فلوریزم پکې شته یو څه، خو اکثریت چې دي هغه غزل دي. تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده؟ او تاسو کره کتنې لیکئ؟ د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي؟
تکل صاحب زه تقریبا یو د تیر 15 کاله به کم زیات کېږي، موږ دلته ملګري په دې ادبي بنډارونو کې مشاعرو کې ډېر سره کینو. عموما د دې مشاعرو یوه برخه چې وه دا به کره کتنه وه. یو خو کره کتنه هغه ډول چې سړی مثلا په یو شعر باندې لیکل کې یا د کتاب یوه برخه کې، خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډېره کوله ملګرو، مختلف بهیرونه وو. دلته د خوست ادبي بهیر وو، کابل کې وخته وخت به چې تلم کابل کې په ځینو بهیرونو کې کېناستمه، نو کره کتنه کې مې ډېره زیاته برخه اخیسته او ډېره فعاله برخه مې اخیسته. او رښتیا دا چې زما لکم ډېره ده، د اوس هم ډېر وخت د شعر لیکلو نه ده، د شیر دی چدلو سارا یا په شیر دی کوی دوه سارا سره دی ری او دینه ډیر خوان د ماخلما نو ځینې لیکنه مې کړې دي را غوړي ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټولګو باندې مې لیکنه کړې دي او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي مختلفو شاعرانو نو زه لکه ډېره علاقه ورسره لرم او خپلې وسې هڅه کوم ځینې لیکنې هغه په سایټونو کې مخپرې دي په مجلو کې مخپرې شوې دي او فکر کوم د دې کره کتنې برخه پښتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په ګاونډیو ژبو کې چې دی په ګاونډیو مثلا دلته نږدې فارسی دی ژبکه یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېر لوی شرح لرو دغه لوی شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې په پښتو کې به موږ داسې ډېر جامع کتابونه ونه لرو مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایم هغه هر څه ورته ووایم هغه دا دی چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي صفتونه دي عموما د سریزو په توګه کېږي دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کېږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کره کتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې دا زه فکر کوم دا په پښتو کې هغه څه نه ده شوې ده اوس موږ د زه چې پوهنتون کې محصل وم د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې ده اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولنپوهنه ډېرې کمې خبرې کړي زما موخه دا وه په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې دغه د کره کتنې برخه دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي ځکه اوسم ډیر نیمګړتیاوي په کښته ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعرانو چې په پښتو کې له خوشاله رانیولې تر امزه بابا تر پسرلی صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه دا ول چې باید زموږ کره کتون کو شنلی وای په دوی باندې کره کتنې کړي وای لیکلې پکړي وای دا لیکل په دوی باندې نه دي شوی خوشحال خان ممکن ډیر تر کولم او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو خو موږ اوس په پوهنتون کې د ځانګړو خبرې کوو یا د ډېرو محدودو اړخونو د شعر خبرې کوو په دې موده کې کومه خبره کړې ده
تاسو په خپل قربان صاحب تاسو په خپل څلیکلې دي کرکتنې مولیکلې دي په خوشحال خان یا په خوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو
خپل فیسبوک لکه دې برخه سره مې علاقه ډېره ده په ادبیاتو کې لیکل کوم ډېر لیکنې کړې دي او سم لګیا یم او کومه چې مسله دا ده چې د وخت بلکدا سړی په ځان لکه خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم دا خپل خپل کتنو راځي کوم په اړه ډېر زیاده نه یم ما کومه چې دا ونه وکړه زه لیکم د نورو کتابونو په اړه دې نه ستړي کړم دی او دې ځان سره پاتما نو ما په ټول کې هغه د کتنو په اړه دا وا کا دا زما باندې تب نور ملګرو ته یې چې زموږ مشرانو د کلام ته یې چې کتنې یاست یو څه پام ډېر وشي ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره د برخې په ډېر اړتیا لرو مثلا په پاتې کې د نورو شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي دي مثلا ترې حافظ په ژوند کېدای شي څو شرحې پیدا کړي په پښتو کې دغه کار یو څه کم شوی دی موږ ته بویه چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو
ډېره زیاته مننه یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم وکړو
پسترګو نو زه به تکل ته تاسو واکې دي ملګرو سره یو آزاد نظم دی دا به زه اوریدونکو سره شریکه ميله د خوښي شي څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې زما د طول محرومې کیفیت رسم کړي چې مې دما ته هیلو حال وایي چې وی خبر زما لدرست مایوسی څخه څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې ما ته شوی وعده یو په یو دریا دی کړی چې کیسه وکړي استاد ټول بهانو لسره چې حال د هر مخه د قیامت وایي څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت عمر سم کړی تیر زړه تنګو ما خامونو ته هم پام دی کم شي زموږ د نیم شپو ته د ادارې لرتا څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې د دې خار د بیسیو نه پرده پور تکړي چې د ورنګي د خلکو هیر نه کړي لغون به حال د روان ژوند د بدرنګي وایي څوک انزورګر بشي پیدا او کنا نو تکل څه به نظم مو آزاد کوم نظم
ډیر زیاته مننه قربان صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل، د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته، یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي، یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شعرونه تر نورو شاعرانو زیات لولئ یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل، دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ دغه ستر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا دی، پسرلی صاحب دی، کاروان صاحب، درویش درانی صاحب دی، یادمو مخکې یاد شو، اوس کې دغه ممتاز ورځی سعود صاحب، د دې ټولو شعرونه تقریبا ما لوستي دي، د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې هم لوستي دي. زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغیز ډېر دی. خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي، اوس یې هم لولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش درانی دا نور استادان شتم ولم، خو د پسرلی صاحب سره مې بیا بېخي له حده ډېره جوړه ده، هغه بیا بیا ولمه. او زه خپله دا هڅه مې دا وي که وکړی شمه په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کړي، یوه خبره وړاندې کړي، داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي. زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم، که خبره ادیم وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم. نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولمه او په اصطلاح ډېر پښتوګ ورته تایل یم.
ډېر ښه، شعرونه مو چاپ کړي دي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شعرونه نه خپروي، مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي، او که مو تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړي؟
نه، مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شعرونه خپروم. د تیر څلور کاله چې کومه شاعري ما کړې ده، چې نږدې ممکن یو ټولګه شاعري ووسي، نږدې یو سلو پنځوس یا یو سلو شل ووسي، یو څلسونه ووسي، دا ما نه دي خپره کړي. ځکه له ټولنیزو میډیا د شیانو نه یو څه پاتې شوی یم، یا مې ځان لرې پاتې کړی دی. نور ملګرو سره شعرونه شریکوم، وخت نا وخت ملګري هم خپاري، او دې ته څنګ ځینو مجلو او سایټونو کې مې نقل څه خپره کړي دي، خو د کتاب په شکل مې دا نه دي خپره کړي. او په خدای تقدیر وسم نه ورته لرم. زه خپله داسې یو ډول پرې فکر یم چې څومره چې شعر سړی پکې احتیاط وکړي، بیا بیا خپل شعر ووایي، او په دې باوري یم چې شعر ورته بلې پخېږي، ښه کېږي. نو د شعر خپرولو سره ډېر جوړ نه یم، سړی ډېر خپور کېږي.
ډیر زیاته مننه فرید قربان د جنید د شیری جایزې د لومړۍ جایزې ګټونکو. خبرې مو په زړه پورې وي. د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پورې چې په دا شپږ دېرش کاله تاسو ژوند کړی، د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کړي چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی، بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
تکل صاحب دا یو خو ما در ترونو ملګرو سره دلته د کتاب مخکنه وال ته مم خبره وکړه چې ژوند کې دی، لکه په دې لحاظ ډېره هیله ورته پکار، ډېره توقع ترې پکار نه ده چې ډېر فوق العاده دې اوسېږي. زه فکر کوم د نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی، هغه خپل دردونه، خپل ستونزې، خپل مشکلات لري. خو زموږ سترتوبه د یو انسان په توګه دا وي چې د ژوند دغه ستونزې، دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده، وایي تاسو که په دې تمه ناست یئ چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي، وایي تېروتلې یاست. خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بېعدالتۍ سره ځانونه عیار کوي، نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه هم نه یم، خو بیا بدبینه په دې هم نه یم چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پاشي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ور وړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. هغه کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شم، بلایې واخلم، غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی، بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت، یو څه پیدا کولی شي چې عقلن دغه د ژوند د بېعدالتۍ، د ژوند د بېمانتوب یا کوچۍ سره په مبارزه وکړي. او انسان ته پکار هم دا ده چې دغه سترتوب په ځان کې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکو فرید قربان و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم. ښه چاره.
د آزادۍ میلمه
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.